ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې پیاوړي کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک په معنا نه دي. ښاغلی اندیشنه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پات شول او اوس ښه دی چې د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي خو حماس په دې برخه کې باید وروستۍ پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده، خو اوس چارواکو ویلي دي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې اس وی آر مشر سرګی ناریشکین وایي چې د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې علت طبیعي عوامل و. ناریشکین د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا څرګندونې کړې. هغه د ناوالنی د مړینې دقیق علت ونښود او یوازې دومره یې وویل چې ژوند ژر یا وروسته ختمیږي او خلک مري، او زیاته یې کړه چې ناوالنی د طبیعي عوارضو په نتیجه کې مړ شوی دی. داسې ښکاري چې د دې څرګندونو هدف د کرملن د سرسخت مخالف د مړینې په غبرګون کې د نړیوالو د غوسې کرارول دي. ډیری لویدیځو مشرانو وویل چې پوتین د ناوالنی په مړینه کې لاس درلود، خو کرملن په دې قضیه کې د پوتین لاس لرل رد کړي دي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د ارکتیک سیمې په یو لرې پراته زندان کې ساه ورکړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبسری به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
تاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي بلې خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زه دوام چې خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بے ضا پروجات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوتون کو جوانان دیو هیواد او طولنی دا ملا دی تیر ارزخت لری لام دی عمل خو پا پر مختلل و هیوادونو که دی دوی پر روزن دیر پانگوانه کی گی دی جوان پارا برخه که آسانتیا بیورت چمدو کی گی لجوان فکر او جوان انرژی سخه دا مثبت و کارونو پا کولو که گرد اخستل کی گی. خو پا افغانستان که یو شمیر جوانان وای چه دی طالبان حکومت پر دوی باندی دی جوان ساها دوم رتنگ کرده چه نوری لارا ورنه ورکه کرده ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون محصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای محرم ځان سره راوړه محرم خلک به د کومه کې اوس ضرورت کیږي ډاکټر ته نه شي تلی ته بیرون آزاد ته شي ګرځېدی ول چې حجاب دې صحیح نه دی ول داسې داسې د انجون وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زه دوام چې خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژګا بند شو کلکونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وي کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کو سینګارتونکو په سړیان نه ننوتل د خوځو پال به او د سړیانو بیلو ولې دا غوي بند کړه او کا د سسته دوام وکړه زه باوري يم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ځهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول مرض دی چې انسان زر تر زره ختمولی شي.
دا یوازې انجونې نه دي چېرې طالبان حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلماني ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلماني باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلماني والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلماني ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپل جوړه یا ویښتانو کې سټایل وهي بیا خو یې ځان سره کورونو ته بیای او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، بس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې عقله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه پویات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر هم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ را تګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پوهنتون بندېدل، دا هېڅ اسلام کې نشته. یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده، دوی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې وو هغه ونه غوستل شي. داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراد کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراد کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پر نجونو چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر ده هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وذکر یا څوک سفره وهل په څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون دي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنې دوم مراد شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه. د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراد کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث ده کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې. اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو وارې مره چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه ده وزه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کلا چه هجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا اما اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا ده محضیده تو نوزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواسی روشی ده بیا وزشی بعد اگه نه رو رو وزشی پو کرشیش که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمانانی و من اسلام ده احترام نورو ده قوانین ده دست تطبیق شی چه چه تا بکی به احترامی اونشی کلا چه چه تا به احترامی اونشی زوانان ده سرک بسر ونه و احل شی زوانان ده سرک بسر پاقی ولی مثلا باعث دهش چه یونیم سل نفر ولاری ده ده خار مایسکی و احل شی وچکل شی جلکی ده ده وقت ده پا رنجار که کی نول شی نده چه ده چه زوانان ده هواد نه زرط و روی اسلام نه حتی کول شو چه زرط و روی باوجود چه اسلام تر چون خسته دین ده حق دین ده نده هر حق سری چه باعث ده که چه ده اجتماع نه هر چه نه لری پاد شی
بله یا خدا مسئله ده چه ده زوانان و زرط توریگی اگه کم چه امکانات لری وطن پریگدی جی بلی خواتا زینی بیده سیدی سی دوی امکانات نلری چه وطن پریگدی لروانی ارخ نه دغل تا دغل زوانان چوم را جپل کیگی
اگر کلا چه منگه ده روانی مرزون بارک صحبت که او ده تب ده لحاظا لکه دپریشن ده انزایتی ده یا استراب چه منگر تو یا انزوا چه کلا ده ده اجتماع بیلیگی ده ده طولو الاتونه کلا چه منگ شروع که او اجتماع یا فامیل نشروع کیگی نو کلا چه ده انسان اغا فامیلی محیط و اجتماع راحت نی انسان ده اغا تا ده صحت ده لحاظا یعنی کلا چه منگ دبلیچه ده لحاظ صحت تعریف و صحت ها غالت چه انسان ده عصبی ده لحاظا یا فیزیکی ده لحاظا اجتماع ده لحاظا ده روغ و سیگی نو کلا چه منگ اجتماع نا روغ و لرو نو باعث ده که ده انسان ذهن نارامشی نو کلا چه ذهن نارامش و اجتماع نا روغ شنو باعث ده که ده انسان کل نا روغ و سیگی نو کلا چه منگ نا روغ اجتماع و لرو نو سنگ منگ سمختگ ورکو نو دست تغییرات دست فشار راستل حقم پا ناسام توگا پا جبری توگا یعنی بدون دیدین چه دیتا او پو حول شی ارزخ ببارا که یعنی بعضی پانچون چی ریختی ها دی بس پانچون چی ریختی هم دی اسلام دی لحاظ باید اغا عملی شی نکل چی پا دی باندی دست جبر و اکراو دی خوشونت سخه کار رفصل که گی بایست دیده که گی دا مختلف نروگان دی خلگو تا پیدا شی دی زوان بخصو زوانان تا پیدا شی دی زوانه دوره دست دوره رو چه انسان پکی کافی تجربه نلری کافی انرژی لری خونه پوی چه رقم استفاده کی نکل چی دست عوامل و دست مشکلات سر مخامخ کی گی بایست دیده که دی تمرکز کم شی دی اغا اجتماع سر چکم روابط اغا کم شی نکل چی دی او تمرکز دی چا کم شو پدغی تحصیلی او پدغی تعلیمی دوره که چی دی تمرکز کم شی بایست دیده که گی چی دی خپل درسون نا هر چی نشاط پاد شی نکل چی او شاگرد دی خپل درس نشاط پاد شی بایست دیده که گی زمینه هر شی تفراهم شی چا غود خواه مختلف جرمونه دی کوایشی مختلف کارونه دی کوایشی ایتیاد هم خراورشی دکتی دپریشن یا اگه استراب چکل رامسته که دا نفر غاری اجتماع نلری شی غاری دا خپل درد و دا مشکلات کم کی نو دو غوط خواه پا افغانستان که لکه تنگه چپا یک دا صد بدبختانه چپا آسانه تو گده پیدا کوایشی دا باعث که چی دا زمین ایتیاد فراهمه که خپل اجتماع تا دیر مشکلات رامسته کوایشی
بله که پدی خبری وکی راتا چه پدی غسی وزیاد که جوانانو تا چه کول پکار دی چه دوی جان لده ستون زونه چه تاس پخپل خبرو که یاد اکره وز غوری ترغ وقت چه حالات سمیگی
پوسنه دوره که لکه فکر کن بهترین کار بداو چه دی محیط سر دی شرایط سر زن سازگار کی نو بعض قوانین دی قانون چه دی یعنی دی اغا مرات کول سخنه دی انسانان دی پاره اکثر قوانین چه بذکری اغا دی اسلام دی نظر هم را غیری نو پکار داره چه دی وسنی وضعیت که تا حد ممکنه لکه دا الکان تا چکم سویل شوی دی اغا مرات که یعنی دسن جونه تا نو کلچ دا مرات که نو فکر کن دا مشکلات چه پس تا رزی دوگوت خوا با حد اقل جلو گیری و که یعنی وسنی حالت که فکر کن تمرکز ساتل شرایط سر تطابق کول خپل وقت نزایی کول دا بهترین شای و سیگ زکه چه کدای و غاری دا وقت که سرغروه نو که یا و غاری چه مرات نیکی نو دا وسنی مشکلات نلا دیر ستون زده تا که دیش چه جوری شی نو وسنی حالت که دی بکوم شرایط چه امکان شده دی اجتماع دی نظر مشکل نلری دی پرهنگ دی نظر مشکل نلری نو اغیی که دا عملی که دا بهترین کار و سیگ وسنی شرایط که اما بعضی مسائل دی چه اغده پر مثلا سر که خود فکر کنم در بیادالتی و سیگل کوسانه حالات چود منگ در منگ پانتون نشد تحصیلی مرکزون رو طول تاله شوینه دو حالات سر زن تسلیم اول در به یو رکم خپل حق مثلا بینصافی و سیگی دو تا هر ممکن چه مبارزه امکان لری باید منگ طول هم حلکان هم جونی باید مبارزه و کش تحصیل روزی منگ تخلاص شی تو کومه چه امکان لری که اغا سوشل میڈیا دا که اغا خپل فیزیکی مقالی لیکل دی هر اغا چه چه باید شی دی خلق و ذهنون تغییر شی دا بهترین کاری.
بله پا آخر که وسنی نظام تا بری تاس پیغام چه بی چه کلا یو چوک به یو ملت باندی حاکمیت کوی چه دول یو حاکمیت ولیدی چه طول آرام جوند ولیدی؟
بهترین نظام حق نظام ده چه عدالت ولیدی او کلا چه پی یو نظام که عدالت نیوی اغا خدای پاک لما انزوری نو عدالت مینا شفقت نظام دی پاره ډیره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلق درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرګه ایجاب ځای مراد کړي یا الک ګیرې ني نو هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کړي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم هیله کوم.
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلای سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی.
داوود صاحب په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، له خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډېر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره
اوس خو ډېر ښه ده، ځکه موږ